د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس اف امریکا جیو ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې نه مانې تا دا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وايي د نوی منتخب صدر جو بایدن د سوګن پروتوکول په دستور کې به برخه نه اخلي او وفاقي پلټنه کوونکو د مغربي ورجینیا ریاستي اسمبلی یو غړي او د ډانلډ ټرمپ کانشمیر نورو مرستیالانو باندې د کانګرس په ودانه د حمله کولو تورونه لګولي او د هغوی خلاف یې پلټنه شروع کړي. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د شپږو ورځو د احتجاج وروسته د هزاره اقلیتي ډلې وجل شو مزدورانو مړی نن خاورو ته سپارل شوی. اخوا دغه مزدورانو د خخولو څو ګنټي وروسته وزیر اعظم عمران خان کوټه ته رسیدلې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي د طالبانو ځان غوښتنه بعد د سولې د خبرو په روان بهیر منفي اثر ولري او واضح کړی ده چې هغه به د ټاکنو بغیر واک بل چاته ونه سپاري. او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وايي د نوی منتخب صدر جو بایدن د سوګن پروتوکول په دستور کې به برخه نه اخلي. اخوا وفاقي پلټنه کوونکو د مغربي ورجینیا ریاستي اسمبلی یو غړي او د ډانلډ ټرمپ ګڼ شمېر نورو مرستیالانو باندې د کانګرس په ودانۍ د حمله کولو تورونه پورې کړي او د هغې خلاف یې پلټنې شروع کړې دي. صدر ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي هغه بعد د سوګن پروتوکول د دستور ته د جنوري په 6 نیټه نه ورځي. نوموړي یو ورځ وړاندې په یو ویډیو پیغام کې ویلو چې هغه به په منظمه توګه او آرام سره واک اختیار راتلونکي صدر ته سپاري. د پیړو راهیسې د امریکې د یو صدر لخوا د سوګن په دستور کې برخه اخستل د یو حکومت نه بل حکومت ته په پر امن ډول د واک اختیار د انتقال علامت ګڼل کېږي. د امریکې نوی منتخب صدر جو بایدن به د جنوري په 6 نیټه په واشنگتن کې په یو دستور کې د خپلې څوکۍ سوګن پورته کوي. اخوا د امریکای وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی ډایریکټر کریستوفر ری ویلی د کانګرس په ودانۍ حمله کوونکو خلاف اعلان کړل شوی تورونه د دوی د ادارې د کوششونو شروع ده او د هر هغه کس پلټنې به کوي چا چې قانون نه دی منلی او تشدد یې راپارولې. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د شپږو ورځو د احتجاج وروسته د هزاره اقلیتي ډلې وجل شو مزدورانو مړی نن خاورو ته سپارل شوی. اخوا دغه مزدورانو د خخولو څو ګنټي وروسته وزیر اعظم عمران خان د داخله چارو وزیر او ځنې نورو وزیرانو ترڅنګ کوټه ته رسیدلې ده. نن د جنازې په مراسمو کې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیاء الله لانګو، د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم خان سوری، د صوبې او وفاقي وزیرانو او قومي مشرانو ترڅنګ ګڼ شمېر خلکو برخه اخیستې. تیر شپه په احتجاج ناست د هزارا ټولنې غړو سره د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او مرکزی وزیر علي زادي او نورو مشرانو د ملاقات وروسته هزارا ټولنې خپل احتجاجي پرلت ختم کړو او نن یې د ملو شوو مزورانو خخولو فیصله کړې وه. د شپږو ورځو راهیسې په احتجاج ناست د هزارا ټولنې غړو غوښتنه کوله چې وزیر اعظم عمران خان دې په خپل ادوی له ورشي، نو د هغې وروسته به خپل مړی خښ کړي. خو وزیر اعظم 13 ورځ ویلي د هزارا ټولنې نورې غوښتنې منلې او دا چې هزارګان دې خپل مړی خښ کړي او د هغې وروسته به د غلطه د غمرازۍ لپاره ورشي. نوموړي ویلي چې وزیر اعظم به په داسې غوښتنو باندې بلیک میل نه کړی شي، ځکه چې د هغه په وینا بیا به هر څوک وزیر اعظم بلیک میل کوي. د بلوچستان صوبې د بولان په مجسمه کې د جنوري په 2 نیټه وسلوالو د کوئلې په درنګ کې کارکونکي د هزارا ټولنې سره تعلق لرونکي 10 مزدوران د تختول وروسته وژلي. داعش دغه پیښه زمواري په خپل سر اخیستې وه. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي بزیر د نااهله کولو لپاره د انتخاباتو کمیشن ته مقدمه لیږلې. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې دان د سرچینو د خپل پخپل رپورت کې ویلي چې د الیکشن کمیشن چارواکو ورته تایید کړي چې د زیارت یا پنځمبه پښپو ورته ریفرنس ترلاسه شوه دی. وایس اف امریکا دیوا د ټاکنو کمیشن سره د رابطې کوشش کړي خو تر اوسه پورې ورته جواب نه دی ویل شوی. د الیکشن کمیشن چارواکي ویلي ریفرنس قانوني څنګه کتلې او د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته لیږلې دي. د رپورت تر مخه سپیکر د علي وزیر خلاف په لګلې مقدمه کې کومه وجه نه ده خودلې چې د نوموړي د نه اهلي ریفرنسي په څو بنیادونو باندې لګلې دي. علي وزیر دا وخت کراچۍ په زندان کې دی. په هغه باندې په کراچۍ کې د 10 دسمبر د پی ټی ایم د جلسې وروسته مقدمه جوړه شوې وه چې پکې په نوموړي او ځنې نورو کسانو باندې د ریاست خلاف خلکو راپارولو او ریاستي ادارو خلاف د ناوړه ژبې استعمالولو تورونه لګولې شوې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي د طالبانو ځان غوښتنه بعد د سولې د خبرو په روان بهیر منفي اثر ولري او واضحه کړې ده چې هغه بعد د ټاکنو بغیر واک بل چاته ونه سپاري. امریکایي خبری ادارې سی ان ان سره په مرکه کې ښاغلی اشرف غنی ویلي افغانان د طالبانو په خوانی تګلاره نه مني او د دې طرفدار نه دي چې بیا شاته لاړ شي. اشرف غنی ویلي افغانان یو داسې سوله غواړي چې په ګډه پکې ستونزې هوارې شي او د ملک لپاره په ګډه کار وکړي شي. اشرف غنی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د خطر پایتخت دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزی پلاوي ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د دویم پړاو لپاره تیاری سرته رسیدلی او طالبان تر دې وخت پورې د سولې په دغه خبرو کې افغانستان کې د یو نوي اسلامي نظام په رامنځته کېدو زور راوړي.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د خبرونه له واشنگتن څخه په امریکا کې صدر ترامپ صدارت په اخري ورځو کې د سکول اندیشنې زیاته دوهسته د ایوان نمائندگان سپیکر نانسی پلوسی تیر ورځ ویلي د پینټاګان مشرانو جرنیلانو نه پښتنه کړه دا چې د صدر ترامپ د نیوکلیئر حمله کولو د مخنیوي لپاره سګامونه پورته کړي. که څه هم دغه امکان لري شکاري خداګام د رنسي پولیسي او زینو نورو کمی مشرانو له خوا صدر ترامپ د خپلې سوکې څخه د لری کولو هڅه شکاري. که څه هم صدر ترامپ صدرات موده د جنوري په شلمه نیټه ختميږي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په ټوئیټر یو پیغام کې وویل د نوی منتخب صدر جو بایدن سوګن پورته کولو په دستور کې به شرکت نه کوي چې دا ډول به د پیړیو راهیسې د یو داسې رسم ځان لری کړي چې په امریکا کې د یو حکومت ځب حکومت ته په پر امن ډول د واک اختیار انتقال علامت کړل کیږي. صدر ډونالد ترامپ د لوی صدر د سوګن په مراسم کې د ګډون نه کولو خبره په داسې حال کې وکړه چې دوی ورځې وړاندې دغه په حق کې احتجاج کوونکو په کانګرس يرغل وکړو او دغه غونډه وزنډوله چې په کې د نومبر په میاشت کې سوي صدارتي انتخاباتو نتیجه په رسمي ډول منزور شوه. اخوا د سماجی رابطه ویب پاڼې ټوئیټر د امریکا صدر ډونالد ترامپ اکاونټ پابندي ولګوله او ویل دغه ګامې د لانور تشدد راپارېدو یا د راپارېدو د خطر لامل اخیسته ده. په فیسبوک او انسټاګرام هم صدر ترامپ اکاونټونه موتل سوي دي. په دې هکله نور تفصیلات درته زموږ همکار شعیب زاده په ریپورت کې وړاندې کړي.
نانسی پلوسی په یوه نمائندګان کې د ډیموکرات ګوند خپل کلویانو ته لیکلي نن سهار ما د امریکا د پوز د ګډو ځواکونو مشر مارک میلی سره خبرې کړې او ورسره مې په هغه احتیاطي ګامونو خبرې شوې چې یو بے ثباته صدر د پوزي بریدونو شروع کولو او یا د نیوکلیئي حملې لپاره د کوډ ورکولو مخه ونیسي. په دغه خط کې وړاندې لیکل شوی د بے سره ولسمشر حالت د دینه نور د خطر ډک نشي کېدلی او امریکایي ولس د هغه د نامناسب بریدونو نه ساتلو لپاره باید موږ هر څه وکړو. د وی او وی لخوا د جنرال مارک میلی نه دغه خبرو د پخلی پښتنې په جواب کې د هغه بیان ویلي د ګډو ځواکونو مشر د میرمن پلوسی د نیوکلیئي برید په وخت د کوډ د پروسې په اړه د پښتنو ځوابونه ورکړي خو دغه بیان د دې وضاحت و نه کړو چې په ټلیفون نورې کمې خبرې شوې. هم د جمعې په ورځ ناوخته د امریکا ان بی سی ټی وی یو رپورت کې ویل شوی چې نانسی پلوسی خپل ډیموکراټانو ته ویلي هغه ته د باور ورکړی شوی چې صدر ترامپ د خپل خوانه د نیوکلیئي حمله د مخه نیولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شوی. د امریکا صدر د نیوکلیئي وسلې کارولو یوازې اختیار لري او دغه لپاره ورته د کانګرس یا د خپل پوزي سلاکارانو نه د اجازه ضرورت نه وي. خو کچری او پوزي کمانډر دا فیصله وکړي چې دا سکار غیر قانوني دي نو دغه امر منلو نه انکار کول شي. د پینټاګان اوسنی او پخوانی مشرانو تجمنه کړي چې دوی په صدر لخوا کم قسمه غیر قانوني امر نه مني. نینسی پلوسی او د هغې نور پلویان په دې هم اندېښمن دي چې د کیپیټل هیل د ودانۍ محاصرې کې د صدر ټرمپ په رول د هغه نه حساب وغوښتل شي. په دغه پیښه کې 15 تنه مړه شوي چې یو پکې پولیس افسر هم دی. په کانګرس کې د ډیموکریټ مشرانو د نائب صدر مایک مینس نه د آئین د 15مې مادې غوښتنه کوي. دغه ماده یا ترمیم صدر د خپلې څوکۍ نه د لرې کولو لنډ او اسانه لار ده. خو نائب صدر دغه ته څه جواب نه دی ویلی، خو خپلو همکارانو ته یې ویلي د دغه ګام مرسته نه کوي. په کال 1968 کې منظور شوی 15م آئینی ترمیم یا مادې لاندې که یو صدر ناتوان شي نو په عارضي توګه واک اختیار نائب صدر ته منتقل کېدای شي که چېرې د کابینې زیات شمېر غړي منظوري ورکړي. خو څېړونکي وایي د صدر ټرمپ د صدارت د شمار ورځو پاتې کېدو په صورت کې دا کار ګران ښکاري. اخوا د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټویټر یو پیغام کې ویلي د نوي منتخب صدر جو بایډن د سوګن پورته کولو په دستوره کې به شرکت نه کوي چې دا ډول به د پیړیو راسې د یو داسې رسم نه ځان لرې کړي چې په امریکا کې د یو حکومت نه بل حکومت ته په پرامن ډول د واک اختیار د انتقال علامت ګڼل کیږي. صدر ډونالډ ټرمپ د نوي صدر د سوګن په مراسمو کې د ګډون نه کولو خبره په داسې حال کې کړي چې دوه ورځې وړاندې د هغه په حق کې احتجاج کوونکو په کانګرس یرغل کړی او هغه غونډه یې ځنډولې وه چې په کې د نومبر په میاشت کې شوي صدارتي انتخاباتو نتیجې په رسمي ډول منظورې دي. د امریکا نوی صدر به د جنوري په 6مه نیټه په واشنگټن کې په یو دستوره کې سوګن پورته کوي. دغه دستوره د اناګوریشن په نامه یادیږي چې د نوي صدر د حکومت پرانستل کېدل یا شروع کېدل ښایي. تیر ورځ صدر ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي زه به اناګوریشن ته د جنوري په 6مه نه ورځم. اخوا د سماجي رابطې ویبپاڼې ټویټر د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په اکاونټ پابندي ولګوله او ویلي دي دغه ګام یې د نور تشدد د راپارولو د خطر له امله اخیستی دی. په فیسبوک او انسټاګرام هم د صدر ټرمپ اکاونټونه معطل شوي دي. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویلي د صدر ډونالډ ټرمپ د فیسبوک او انسټاګرام اکاونټونه به د بل صدر د سوګن پورته کولو پورې معطل وي. اسوسییټډ پریس خبري اداره وایي د شروع یا چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د صدر ټرمپ په حق کې د مظاهره کوونکو د کانګرس په ودانۍ د یرغل وروسته په ټویټر فشار زیات شوی چې د صدر خلاف د ګام واخلي. د دې نه وړاندې ټویټر د 1200 ګنټو لپاره د صدر ټرمپ اکاونټ وروسته دا غیټ بند کړی چې هغه پکې په یو ویډیو کې په صدارتي انتخاباتو کې درغلي الزامات تکرار کړي. چارواکي د صدر ټرمپ دعوی ردی او وایي په صدارتي وټونو کې د درغلي ثبوتونه نشته. اسوسییټډ پریس وایي په ټویټر د صدر ټرمپ په اکاونټ باندې په نتیجه کې به هغه یو داسې لار د لاسه ورکړي چې د امریکایي ولس سره نیخ په نیغه رابطه هغه د تیرو لسو کلونو راسې استعمالوله. اسوسییټډ پریس وایي صدر ټرمپ ټویټر د خپلې تګلارې اعلانولو د مخالفینو د چیلنج کولو د خپلو حریفانو بې عزتۍ او د ځان او خپلو حمایتیانو د ستاینې او په مبینه توګه د غلطو معلوماتو د خپرولو لپاره استعمال کړی دی.
ویس اف امریکا دی بوای او ساته خبری خبرونه له واشنگتن سوري را سره ملګری او سېږي. د بلوچستان په مچ سیمه کې د هزار چولنې د وژل سوو خریکشو جنازې له لمانځه وروسته دوی د هزار چاون ادرې ته په خبره ته وسپارل سو. د جنازې په لمانځل کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر امیر ضیا لانګو، د کمی اسمبلی اسپیکر قاسم خان سوري، د صوبې او وفاقي وزیرانو او کمی مشرانو ترڅنګ ګڼ شمېر خلکو برخه اخیستې. په دې حقلا نو وروستۍ تفصیلات د کوټې څخه د دیوا خبريال حمید سمسورې درته په ریپورت کې وړاندې کړي.
د هزاره کبیلی سره اړلرونکي د لسو د کویلی مزدورانو د مړو وخاورو ته د سپارلو مراسم د کوټي د هزاره ټاون پادره کې تر سره سو. د دوی د جنازې په منځ کې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو، د کامیا اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری او نور یو شمیر د کامیا او د صوبایي اسمبلی غړو ګډون درلودي.
Oh, no.
وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم کوټه ته راورسیدل. لومړی د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او له گورنر سره ولیدل. په صبح کې د امنیتي وزیر د خوندي ساتلو لپاره د لوړي کچې غونډه وکړله. په کوم کې چې د مچ د پیش سره د ټولو صوبې د امنیتي وزیر جاج واخیستل شو. بیا وزیر اعظم عمران خان په ویمن انوسټری کې د هزاره قبیلې د وژل شوو کسانو له کورنۍ سره ولیدل.
ہماری طرف سے پوری کوشش کی جائے گی آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دینے کی.
زمرد لوری بش پر تکل دی سو تاسو ته تاپوس در کړو. تاسو یې ویني چې په نړۍ کې د سنی او د شیعه فساد مشته معلومه ده چې څوک د خورولو تکل کوي. زما یوازې دا تکل نه دی چې په پاکستان کې ټول متحد کړم، بلکې زه بشپړ کوشش کوم چې په مسلمانانو کوم توپیر راسپړیږي هغه هم ختم کړم.
اور میں نے بڑی کوشش کی ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہم کسی طرح یہ ان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے.
ما ډیر کوشش کړی دی چې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د دوی څنګه اړیکې شي. اوس یو څه موده لمخه په کراچي کې کوم سنی عالم وژل شو. د سنی عالم وژنه په ټوله حیوانات کې د خلکو او د ټولنو ترمنځ توپیر پیدا کول غواړي. دا زاره کبیل د کویلی مزدور کار خلک د رواني میاشت پر دریم باندې د مچ د گشتری په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لوري وجل سوي. هزاره کبیلی وګړو د کوچشار پر ختیز بای پاس باندې احتجاجي ناسته پیل کړې و. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا لانګو ویل حکومت بالکل غافل نه دی. د امنیت خوندې ساتلو په حواله باندې چې کوم اړین ګامونه اخیستل وي، د پټو شبکو د معلومات پر بنسټ باندې موږ د عملیاتو تیاری کوو. د هزاره قبیلې پخوانی صوبایي وزیر آغا رضا وویل چې زموږ ټولې غوښتنې منلې دي. د وژل شوو کورنۍ ته ملازمت ورکول، د هزاره قبیلې وګړو ته تاپوز او دغه ډول د شناختي کارډو ستونزې نور یو شمیر غوښتنې شاملې دي. د بلوچستان صوبایي حکومت دغه اعلامیه هم خوره کړې ده چې هر څوک د مچ د کویلې د مزدورانو د وژنې په پیښو کې د ککړو خلکو پاکله باندې معلومات ورکړي و هغو ته به 100,000 روپۍ جایزه ورکوي. د دغې پیښې مسؤلیت داعش د عماق خبري اجانس له لارې په سر اخیستی دی. په بلوچستان کې په تیرو اتلس کلو کې د شیعه پیرکې تر 1400 زیات وګړي په هدفي وژنو او په ځان وژنو کې بریدونو کې وژل شوي دي. د زیاتره پیښو مسؤلیت سنی تندروډلې په سر اخی. د هزاره قبیلې وګړي له دې سوابه هم ډیر زر هدف کوي، په اسانی باندې پیژندل کوي. د دوی سره او سپین جوشلې مخونه، کوچنۍ چوچسترګي او پیټ پزي له نورو خلکو څخه ډیر توپیر لري. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
د خبرونه له واشنگتن څخه ایټا سره ملګری اوسې ری بلوچستان ایالت چمن شار کې د خراب امنیتي وضع او د اغوا کاری د وارداتو په ضد مدني ټولنې فعالینو او سیاسي ګوندونو د غړو سره په ګډه احتجاجي لاریون کړی او چمن مطبوعاتو د مرکز مخه ته احتجاجي غونډه کړې ده. او دوی غوښتنه کوي چې د درې میاشتې مخکې چمن شار څخه اغوا سوي درې ځایي تاجران دي راخوشي کړی سي، خو حکومتي چارواکي وایي چې د دې د کوششونو کوي او د دې لپاره عملیات هم تر سره کړی دي، خو تر وسه د تنان نه دي راخوشي سوي. په دې هکله نور تفصيلات درته د چمن څخه د دیوا خبريال نعمت سرحدي وړاندې کوي.
په چمن سره د شار کې دغه احتجاجي لاروین ځای قبایلو مدني ټولنې فعالینو او د ملت پال ګوند پښتونخوا پارټي راستلی وو. د شار د سړکانو څخه د تیردو په محل د حکومت او د غوکران په ضد شعارونه ورکول او غوښتنې کول. د چمن څخه درې تجاران سره د موټر اغواسوي د هغه جرا خوشی کړل سي. پاست دی احتجاجي لاروی دغه را پاره دي خلک د چمن د مطبوعاتو د مرکز و مخته رالو او احتجاجي غونډه وکړه. شو دغه غونډه ته وینا کوونکو په سیمه کې پر خراب امنیتي وضع باندې اندېښنې ښکار کړلې او ویل سپسیمه کې ادي خلک په کورونو کې نه دي ماپوزه او غلاوی ام سي وي دي. او عادي خلک پروان الاتو کې د سخت مشکل سره مخامخ دي. په دغه محل اغواسي درې ځای تجارانو یو خپل محمد ولی وویل چې اغواسي کسان دوه د دوه ورونه دي او یو زوی دي. درې میاشتې کېږي د سرکار هر دروازه ور ټکولې ده خو انصاف یې نه دی میندلې، ځکه چې نن یې په احتجاج لاس پورې کوي.
موږ څه ډیماند کړی دی؟ شپږ کلور روپۍ غواړي. د دغه مجبوریت سره وتلي چې د حکومت څه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته خپل خلک راریا کوي، موږ دښمنان بندې کوي، موږ دښمنان ونسي.
په دغه محل د مدني ټولنې په الینو هم په سیمه کې دغه روان الات په سختو ټکو وغندي او وی ویل چې موجوده حکومت یو ناکام حکومت دی. دغه درې ځای تجاران د تیرو دریو میاشتو خو اغواسوي دي او اغواکاران تاوان غواړي خو حکومت یې نسي راخوشي کوي.
دغه تجاران دي سرکار ته په کلو پاربور بوی ټکس ورکوي، نن دوی د اغواکارۍ ښکار جوړ شوي دي. لهذا د سرکار سره د نظامي سره زموږ د خاص دي چې ژر د ژره دي دغه غریبان دغه مطلب مشران په دې کې ډېر کشر هلک دي او دغه تجاران دي ریاض
شپږ کروڑ روپۍ ډیمانډ وکړي او موږ په فایر کې دغه نومان ورته ورکل. کم نمبران سم چې ځوان راغلی او هغه مې تور شول د سرکار څخه دروازې سیوي ګرد موږ وټه کول. تحصیلدار سنانی ولې موږ یې سره مسلسل پر افته کې ډي سي سره پر افته کې د کمشنر سره د او منیسټر سره موږ ورته په نوټس کې راوستي. بیا د گورنر سره ملاقات وکي، هغه تم درخواست ورکړي. موږ ژغناور
موږ د انتظامی سره دا خواستې د التجا ده چې د موږ سره پر پرتاون وکي، ځکه د زمر د شهر تجارانو او د اټس امن او امان موږ په شهر کې ورځ په ورځ د دې کمی دا کیږي چې امن او امان خرابېږي. نو
خو بل لور ته د زده کې لاودلا کمې کام رستيال کمشنر زکا اولاد رانی وویل چې دغه اغواسي تاجران له خوشکولو د پاره چارواکو په عبد الله خان سیمه کې عملیات کړی دي خو دوی نه دی مندلې. و سم دی په پلوټونو کې بوخت ډیر ژر به دغه ځای تجاران د غواکاران د منګول سره خوشی کی. په بلوچستان ایالت کې ور بیا به د منی ورست رابل مخ پر ځتی دو روانه ده او اته خلک په دغه روان اولادو کې د ډیر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم حکومتي چارواکي وایي چې دوی خپل ټولې هڅې ګړندې کړې دي چې پر روانو آلاتو باندې قابو ومندي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د انتخابي کمیشن ویان ندیم قاسم بیگ وایس اف امریکا دی وسره خبرو کې د ملي اسمبلی سپیکر اسد کسر لخوا د علي وزیر د نه اهلي ریفرنس کمیشن ته ترلاسه کېدو پخلی کړی دی. خو دا د ویلو زخه ډډه کړی دا چې سپیکر په کم اساس د علي وزیر د نه اهلي غواړي. انتخابي نظام باندې کارکونکي او څېړونکي د سپیکر په دغه پریکړه ټکونه کوي. دا غیر دستوري بلی او تور لګوي چې د اسمبلی د ساتونکو په حیثیت سپیکر د خپل غړو حقونو او خوندي ساتلو پر ځای الټا دوی د خپل سوکیزه معلومه کوي. دوی زیاتوي چې ملکی دستور تر مخه انتخابي کمیشن په خپل سر سوک نه اهله نسی ګرځولای. نو د دې لپاره لازم ده چې وړمبي پارلیمان غړي ته د ملکی سلامتیا او فوز مخالف بیان په سر کم ملکی عدالت سزا ورکړي.
وی او ای ڈی وسره خبرو کې د پاکستان د انتخابي کمیشن ویان ندیم قاسم بیگ د ملي اسمبلی سپیکر لخوا د علي وزیر د نااهلی لپاره کمیشن ته د ریفرنس والے ګلو تصدیق کړی دی. خور سره دا هم په ګوته کړی چې دغه ریفرنس یا قضیه په باضابطه ډول لا کمیشن ته نه دروان دي کړی شوی. نوموړي دا ویلو نه هم ډډه کړی ده چې سپیکر په کم اساس باندې د علي وزیر د نا اهلی ریفرنس انتخابي کمیشن ته را لېږلې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان نه د ملي سملې غړ علي وزیر د ریاستي ادارو په ضد بیانونو په تور دا وخت کراچۍ جیل کې بندیوانه دي. لواندې نه هم د پی ډی ایم نور مشران او پلویان وخت په وخت د ریاست مخالفه کاروایو په تور نیولې شي. د هیواد انتخابي نظام باندې کارکونکي فافین نوم اداري او کارمند مدثر رضوی وایي چې د ملکی دستور درې شپې ته یو د لاندې د پاکستان نظری او د فوس پکاوي کولو په تور د پارلمان غړي د خپل څوکۍ لپاره نااهله کېدل شي. خو د دې لپاره لازمه ده چې هغه په دغه جرم کولو باندې یو عدالت سزاوار وګرځوي. او د مدثر رضوی په خبره د علي وزیر په حق لا تر اوسه پورې کوم ملکی عدالت داسې پریکړه نه ده کړې.
بالکل الیکشن کمیشن خود کہتا ہے اور آج کی حکومت بھی کہتی ہے کہ بالکل فیئر فری اینڈ امپارشل ہوئے, اسی الیکشن سے علی وزیر صاحب بھی الیکٹ ہو گئے. اب اگر ان کے خلاف کوئی ریفرنس جاتا ہے تو ان کے کانفیڈنس کو بھی پتا ہونا چاہیے.
آغا وای علی وزیر ام آغا انتخاباتو دا لاری دا ملی سملے غلی جوڑ شوی کم چه مرکزی حکومت او انتخابی کمیشن شفاف بلی. زکه دا ملی سملے دا مشر په حیثیت کې دا سپیکر دا فرض جوڑی گی چه دا علی وزیر دا حلقی اولس او عام اولس هم پا دی خبر کی چه پا کم اساس دا علی وزیر دا نا اہلے کزی علی گلی دا. دا په داسې حال چې پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او د فوز د لاسوخنې نه بغیر نوې انتخاباتو په ګډون د خپل شپږې غوښتنو په سر انتخابي تحریک چلوي. دغې جلسو ته ویناګانو کې د فوز سر لښکر جنرل قمر جاوید باجوا او د آی ایس آی مشر باندې سویلین چارو کې مداخلې په سر نیوکو له امله د پخواني وزیر اعظم نواز شریف خلاف هم حکومت د بغاوت مقدمه درج کړې ده. د سیاسي چارو سیڑون کی امتیاز عالم وای د ملی اسمبلی د ساتون کی په حیثیت کی سپیکر د اولس منتخب غړو دستوري حق خوندی ساتلو کې پاتې راغلي دي.
انہیں بھی بلانا چاہیے تھا میں اسمبلی کے اجلاس میں جب بھی ہو. الٹا یہ ہے کہ اسپیکر جو ہے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, یہ بالکل غیر جمہوری اور غیر آئینی رویہ ہے.
آغا دا سپیکر اسد قیصر چلن غیر جمہوری بولی او زیاتوی جیل کے بندیوان علی وزیر او دا مخالف ڈلو مشر شہباز شریف دا اسمبلی غنڈو تا رابللو پزے سپیکر الٹا پارلیمانی غڑی نا اہل کوی. مخالف گوندونه د اسد قیصر په مشرۍ کې کمیو پارلیمانی کمیټه کې د ګډون نه هم انکاری دي. د تاکس العمل کې سپیکر اسد قیصر د مخالف گوندونو تورونه بے ځایه بولی. د ملکی دستور تر مخه د ملی اسمبلی سپیکر کو اوګړي چې اوګړي په خپل څوکۍ باندې پاتې کېدو اهل نه دي نو دیر شروزو کې دننه د هغه د نااهلۍ ریفرنس یا قضیه انتخابي کمیشن ته لیږل شي او بیا کمیشن د دې قضیه فیصله دریو میاشتو کې دننه کولو پابند دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه اوري را سره ملګری اوسېږي. دا خبر پښتونخوا چرسدې ضلع پولیس وایي د پړانګو په سیمه کې یو نږدې خپلوان لس کلنې ماشومې سره جنسي ذاتې کړې ده. پولیس وایي ملزمې نیولې دي او پلټنې روانې دي. د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي وایي د جنسي تېرې پېښې زیاتې د ماشوم د کورنۍ خپلوانو یا نږدې تعلق لرونکو لخوا ورسره کیږي. ارشد مومند نور تفصیلات لري.
د چرسدې پړانګو پولیسو په وینا لس کلنه ماشومه خپل د مشر خور خاوند سره د هغه کور ته تللې وه او د هغه ځای نه واپسې وروستو یې مور ته د شوي جنسي تیری حال وویلې.
مشر خور یې په دوا دره دا وایي چې یاره د هغه وخت مې راغلی وو نو ځان سره د کپړو لپاره بوتلم چې کپړې به راوړې کور ته.
د غیر دولتي تنظیم ساحل شمیرو تر مخه د کال 2020 اولنۍ شپږو میاشتو کې نږدې 1500 د ماشومانو د جنسي زورنې پیښې رپورټ شوې وې. دا د کال 2019 مقابله کې په همدومره موده کې 14% سیوا شوې وې. په دې حساب پاکستان کې روزانه 8 ماشومان د جنسي زورنې سره مخ کیږي. په دې شمیرو کې 53% جنکۍ او 26% هلکان دي. د ساحل شمیرو تر مخه نږدې 1500 ماشومان عمرونه د 11 کالونه تر 15 کالو پورې وو او د 301 عمرونه د 6 تر 10 کالو پورې وو. دا کیسونه تر ټولو زیات 55% پنجاب، 20% سند او 6% خیبر پختونخوا کې ریپورت شوی دی. د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکی عمران ټکر وایي د ماشومانو سره جنسي تیری د هغه تنانو لخوا زیات کیږي د چا چې د ماشوم د کورنۍ سره نږدې تعلق وي.
دا 55% دا والا 60% پورې چې ماشوم سره څومره تیری کیږي جنسي نو هغه د ماشوم یا د خاندان سره نږدې تعلق لرونکي خلک وي. هغې نه به په دې نتیجه موږ رسو چې دا د اعتماد او یو رشته قایمه وي او په دې باندې ماشوم هم ټرسټ کوي او مور او پلار یې پرې ټرسټ کوي او د دغه ټرسټ په نتیجه کې هغه ماشوم تجربه زیان رسي نقصان رسي.
عمران ټکر وای مور پلار ته پکار دی چې د خپل بچو په تګ راتګ ناست ولاړه او په بدلیدونکو رویو باندې نظر وساتي او جنسي تیری نه بچ کېدو په هاوی ورته ورکړي.
دې خپل ماشوم ته بار بار دا وایي چې بے وخته بچرته دی، بے ځایه بچرته دی، ځان نه مشر بچره بچرته دی، سوشال لاس کوم سیز د اخلي او که فرض که تا سره داسې څه پېښه مخې ته راشي چې څوک ستا باډي ټچ کوي یا تا ته وایي چې ما سره هغه ځای ته لاړ شي یا دغه ځای ته لاړ شي، نو هغې کې به ته بیا وایې چې یاره زه به خپل مور نه تپوس کوم، پلار نه به تپوس کوم، زه نه ځم، دا وختي دی، دا ناوخته دی، زه زما د عمر نه زیاتې.
عمران ټکر وایي په دې سیمه کې اکثر له کیسونه ریپورټ کیږي هم نه، او که ریپورټ شي نو د قانوني نیمګړتیاو له وجې زیاتره ملزمان د سزا نه بچ پاتې شي. خو د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوي 13 دسمبر میاشت کې په زور د جنسي تیریو د مخنیوي قانون 2020 منظوري ورکړې چې له مخې به یې ګرد هیواد کې د جنسي زیاتیو په اړه د مقدمو فیصله کولو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړول کیږي او د ککړو تنانو د جنسي توان به د سزا په توګه ختمول شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د خالی ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 9 نیټه ده. اول تا څو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي د نوي منتخب صدر جو بایډن د سوګند پورته کولو په دستور کې به برخه نه اخلي، او وفاقي پلټنه کوونکو د مغربي ورجینیا ریاستي اسمبلی یو غړي او د ډانلډ ټرمپ ګڼ شمېر نورو مرستیالانو باندې د کانګرس په ودانۍ د حملې کولو تورونه لګولي او د هغوی خلاف یې پلټنې شروع کړي. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د شپږو ورځو د احتجاج وروسته د هزاره اقلیتي ډلې وجل شو مزدورانو مړی نن خاورو ته سپارل شوی. اخوا دغه مزدورانو د خخولو څو ګڼې وروسته وزیر اعظم عمران خان کوټه ته رسیدلې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو ځان غوښتنه به د سولې د خبرو په روان بهیر منفي اثر ولري، او واضحه کړې ده چې هغه به د ټاکنو بغیر واک بل چاته ونه سپاري. او زغت شي د خبرونو تفصیل ته. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي د نوي منتخب صدر جو بایډن د سوګند پورته کولو په دستور کې به برخه نه اخلي. اخوا وفاقي پلټنه کوونکو د مغربي ورجینیا ریاستي اسمبلی یو غړي او د ډانلډ ټرمپ ګڼ شمېر نورو مرستیالانو باندې د کانګرس په ودانۍ د حملې کولو تورونه پورې کړي او د هغې خلاف یې پلټنې شروع کړې دي. صدر ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي هغه به د سوګند پورته کولو دستورې ته د جنوري په 6 نیټه نه ورځي. نوموړي یو ورځ وړاندې په یو ویډیو پیغام کې ویلو چې هغه به په منظمه توګه او آرام سره واک اختیار راتلونکي صدر ته سپاري. د پیړو راهیسې د امریکې د یو صدر لخوا د سوګند په دستور کې برخه اخستل د یو حکومت نه بل حکومت ته په پرامن ډول د واک اختیار د انتقال علامت ګڼل کېږي. د امریکې نوی منتخب صدر جو بایډن به د جنوري په 6 نیټه په واشنگتن کې په یو دستور کې د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. اخوا د امریکای وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی ډایریکټر کریستوفر ری ویلی د کانګرس په ودانۍ حمله کوونکو خلاف اعلان کړل شوي تورونه د دوی د ادارې د کوششونو شروع ده، او د هر هغه کس په لټنې به کوي چا چې قانون نه دی منلی او تشدد یې راپارولی. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د شپږو ورځو د احتجاج وروسته د هزاره اقلیتي ډلې وجل شو مزدورانو مړی نن خاورو ته سپارل شوی. اخوا دغه مزدورانو د خخولو څو ګڼې وروسته وزیر اعظم عمران خان د داخله چارو وزیر او ځینې نورو وزیرانو ترڅنګ کوټې ته رسیدلې دي. نن د جنازې په مراسمو کې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیاء الله لانګو، د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم خان سوری، د صوبې او وفاقي وزیرانو او قومي مشرانو ترڅنګ ګڼ شمېر خلکو برخه اخیستي. تیر شپه په احتجاج ناست د هزاره ټولنې غړو سره د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او مرکزی وزیر علي زيدي او نورو مشرانو د ملاقات وروسته هزاره ټولنې خپل احتجاجي پرلت ختم کړو، او نن یې د ملو شوو مزورانو خخولو فیصله کړې وه.
د شپږ ورځو راهیسې په احتجاج ناست د هزاره ټولنې غړو غوښتنه کوله چې وزیر اعظم عمران خان دې په خپل دوی له ورشي، نو د هغې وروسته به خپل مړی خښ کړي. خو وزیر اعظم تیره ورځ ویلي د هزاره ټولنې نورې غوښتنې منلې او دا چې هزاره ګان دې خپل مړی خښ کړي او د هغې وروسته به دغلته د غمرازۍ لپاره ورشي. نوموړي ویلي چې وزیر اعظم به په داسې غوښتنو باندې بلیک میل نه کړی شي، ځکه چې د هغه په وینا بیا به هر څوک وزیر اعظم بلیک میل کوي. د بلوچستان صوبې د بولان په مچ سیمه کې د جنوري په دویمه نیټه وسلوالو د کوئلې په درنګ کې کار کوونکي د هزاره ټولنې سره تعلق لرونکي لس مزدوران د تختولو وروسته وژلي. داعش د دغه پیښې ذمواري په خپل سر اخیستې وه. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي بزیر د نااهله کولو لپاره د انتخاباتو کمیشن ته مقدمه لیږلې. د پاکستان د انګریزي ژبې یبې ورځپاڼې دان د سرچینو د خپل خپل رپورت کې ویلي چې د الیکشن کمیشن چارواکو ورته تایید کړي چې د زیارت یا پنځمبه پښپو ورته ریفرنس ترلاسه شوه دی. وایس اف امریکا دیوا د ټاکنو کمیشن سره د رابطې کوشش کړي خو تر اوسه پورې ورته ځواب نه دی ویل شوی. د الیکشن کمیشن چارواکي ویلي ریفرنس قانوني څنګه کتلې او د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته لیږلې دی. د رپورټ تر مخه سپیکر د علي وزیر خلاف په لیګلی مقدمه کې کومه وجه نه ده خودلې چې د نوموړي د نااهلي ریفرنس په څو بنیادونو باندې لیګلې دی. علي وزیر دا وخت کراچۍ په زندان کې دی. په هغه باندې په کراچۍ کې د 5 دسمبر د پی ټی ایم د جلسې وروسته مقدمه جوړه شوې وه چې پکې په نوموړي او ځنې نورو کسانو باندې د ریاست خلاف خلکو راپارولو او ریاستي ادارو خلاف د ناوړه ژبې استعمالولو تورونه لګولې شوې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي د طالبانو ځان غوښتنه بعد د سولې د خبرو په روان بهیر منفي اثر ولري او واضح کړی ده چې هغه بعد د ټاکنو بغیر واک بل چاته ونه سپاري. امریکایي خبری ادارې سی ان ان سره په مرکه کې خغلی اشرف غنی ویلي افغانان د طالبانو په خوانی تګلاره نه مني او د دې طرفدار نه دي چې بیا شاته لاړ شي. اشرف غنی ویلي افغانان یو داسې سوله غواړي چې په ګډه پکې ستونزې هوار شي او د ملک لپاره په ګډه کار وکړي شي. اشرف غنی دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د خطر پایتخت دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزی پلاوی ترمنځ د بین الافغانی مذاکراتو د دویم پړاو لپاره تیاری سرته رسیدلی او طالبان تر دې وخت پورې د سولې په دغه خبرو کې افغانستان کې د یو نوی اسلامي نظام په رامنځته کېدو زور راوړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
طالبان د غشتنې د واک بدلون دی او حکومت غشتنه ورپندې. نور تفصیلات درته د افغانستان څخه کومل روان په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
نن دی افغان حکومت او طالبانو ترمن تر مقدماتي ناستي ورسته په قطر کې د سولې بین الافغاني مذاکرات دویم پړاو پیلېږي چې په دې ناسته کې به د سولې بین الافغاني مذاکرات پر ایجنډا بحث وشي. ویل کېږي د طالبانو غوښتنه د واک بدلون او د حکومت غوښتنه اوربند د لومړی سری کرخي دي چې نن به پر بحث کېږي. کابل میشتي عام خلک د سولې روان بهیر دا پړاو هم په نیک پال نیسي او پر دواړو لورو غږ کوي چې له کوچنیو اختلافاتو دي تیر شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی په ویډي پیغام کې وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمن د تیری چهارشنبه په ورځ غونډه کې پریکړه وشوه چې د ایجنډا په موضوعاتو اساسي بحثونه به نن د شنبه په ورځ پیل شي. په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی له سی ان ان تلویزیون سره په تازه مرکه کې یو اربیا ټینګار کړی چې لټکنو پرته به واک بل چاته انتقال نه کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وایي د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت مرکزی پلاوی د دوهم پړاو خبرو لپاره بشپړ چمتواله لري اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده. انوري وایي دا چې مرکزی پلاوی د افغانانو استازیتوب کوي نو د دوی غوښتنې به د خبرو په میز مطرح او هغه بټینګار وکړي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د تیر چهارشنبه ماښام مقدماتي جلسه د دواړو تیمونو ترمنځ ونیول شو او دا پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ یعنی اجنډا پر موضوعاتو باندې اساسي بحث پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د دغه مرحله لپاره پوره چمتووالی لري. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو څخه استازیتوب کوي، د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او
پاغه باندې وړاندې. معلومات ښایي چې ولسمشر اشرف غنی افغان ځواکونو ته هم پر نخښه او اهدافو د عملیاتو اجازه ورکړي. ولسمشر اشرف غنی له سینین تلویزیون سره په تازه مرکه کې یو وار بیا ټینګار کړی چې له ټاکنو پرته به واک بل چا ته انتقال نکړي. د سیاسي چارو شنونکو په وینا دغه پړاو کې به اوربن او د راتلونکي نظام نوعیت دوه هغه جنجالي موارد وي چې ښایي پرې ډیر بحثونه وشي. د سیاسي چارو شنونکو فضل الرحمن اوریا وویل
دا چې اوربان په هیواد کې تامین سي دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، د طالبانو غوښتنه ده او د نړیوال ټولنې غوښتنه ده. خو مخکې لدې چې اوربان رامنځته سي په هیواد کې دغه د راوستلو لپاره باید یو میکانیزم جوړ سي او دغه میکانیزم باید په بین الافغاني مذاکراتو کې جوړ سي او بل دا چې دا میکانیزم باید یو چا لخوا په عمل کې پلی سي، عملي سي، چې سراسري اوربان په افغانستان کې عملي کی هغه وساتي او په څنګه دې کې موقت حکومت د افغانستان لپاره ناورین راوړي او موقت حکومت په افغانستان کې داسې یو فاجعه رامنځته کوي چې بیا به شل دیرش کاله په افغانستان کې کورنی جنگونه وي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد هم په کابل کې یو شمېر حکومتي چارواکو، سیاسي او جهادي مشرانو سره تر لیدو وروسته دوه کې د افغان د مرکچی پلاوی لغړیو سره لیدلې دي. بلخو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم رسنۍ سره په خبرو کې د یو شمېر رسنۍ هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې لا تر اوسه د طالب پلاوی یو شمېر غړي دوه ته نه دي رسیدلې. طالبان وای دی افغانستان دی راتلونکي نظام او دی واک دی لیک پاړه باید په دوه کې دی خبرو په لړ کې پریکړه وشي. دی طالب پلاوی یو شمېر غړو ویلی په افغانستان کې دی راتلونکي نظام بڼه دی دوی دی بندیانو خوشی کېدل او دی ملګرو ملتونو لا تور لیست دی طالب چارواکو نمونه ایستلې دی ایجنډا لمړی توپ دی. دوی دا څرګندونه دی ولسمشر غنی دی هغو خبرو په جواب کې کړي چې ویلی دی اواز دی ټاکنو لالارې دی واک لیک ته چمتو دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم تازه څرګندونه کوي ویلي سولې ته د رسیدو لپاره یوازینی لار د اوسنۍ حکومت بدلون بولی او وای تر هغه چې د اوسنۍ حکومت پر رهبرۍ کې بدلون رانه شي طالبان سولې ته زړه نه کوي. حکمل صدات، دی ورډیو، افغانستان.
ویس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن سوري مطبوعاتي راپورونه وایي چې پاکستان د امریکا سره خپل اړیکو ته په لویه کچه د بیا کتنې عمل پیل کړی دی او په دې اړه د امریکا لپاره پاکستان سفیر اسد مجید خان هم اسلام آباد ته راغوښتل شوی دی او هغه په دې برخه کې اړوند چارواکو سره سلام مشورې هم پیل کړي دي. ولې پاکستاني چارواکو په رسمي توګه د بیا کتنې د عمل پخلی نه دی کړی؟ پاکستان د امریکا سره خپل اړیکو ته په داسې وخت کې بیا کتنه کوي چې د امریکا نوی منتخب صدر جو بایدن به د روانې میاشت په شلمه نیټه د صدارت لپاره عهده ترلاسه کوي. څېړونکي وایي پاکستان سره دومره لاره نسته چې د امریکا سره خپلو تعلقاتو کې سپراخه او انقلابي بدلون راوړي. نور تفصیلات د اسلام آباد څخه ارشد حسین درته وړاندې کوي.
مطبوعات زیاتوي چې د امریکا سره اړیکو ته د بیا کتنې دا عمل د نوي منتخب صدر جو بایدن د رواني میاشتې په شلمه نیټه د صدارت واک ترلاسه کولو پر وړاندې کې پیل کړی شوی او د پراخه سلام مشورو لپاره په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید خان هم اسلام آباد ته را رسیدلی او هغه د اړوند د چارواکو سره لیدنې هم پیل کړي. مطبوعات د سفارتي سرچینو د خولې لیکي چې اسلام آباد به د نوي امریکني انتظامی سره د اړیکو په اړه د تاده نه کار نه اخلي ځکه چې د امریکای نوي صدر جو بایدن او د هغه د مشیرانو ټولګي د پاکستان او جنوبي ایشیا په حق لا جوړ علم او سوچ لري. ښکارا دی چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې د کال 2001 راهسه د امریکا نږدې غیر ناتو اتحادي دي. خود د خپل منځ اړیکې تل د بے باورۍ ښکار پاتې شوی. امریکا په پاکستان تور لګوي چې په خپل خوره ترهګر ډلو تپنا ورکړي او دغه ترهګر بیا په افغانستان کې د امریکایي او اتحادي ځواکونو پر ضد جنگیږي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي د پیښوري یونیورسيټي د ایریا سټډي سنټر په خوانی ډایریکټر او د نړیوال چارو سیړنکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوا سره خپل سیړنه کې وایي په امریکا کې د نوې انتظامی راتلو سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو څه توازن راشي او دا هم کې دي شي چې امریکا د پاکستان سره خپل دفاعي اړیکې د افغانستان د کشاله سره وتړي
نو پاکستان له خدای دا پکار قومي مفاد چې خدای دا چې دا یو انډیپندنت ملک په تور باندې وي او دا چې د امریکا روس چین یورپین یونین سره ټول سره تعلقات چې دي هغه باهمي مفاد په بنیاد باندې ساتي او کم چې اقتصادي تعلقاتو کې ګټه وي هغه باندې کړي نو باقي معاملات به ګډوډ وي
مطبوعات د سفارتي سرچینو د خپل مخ کې لیکي د امریکای د پاکستان سره تعلقاتو کې به افغانستان د بنیادی اهمیت وړوي او نوې امریکني صدر جو بایدن به هم د افغانستان د سولې روان عمل په موثر انداز کې پرځای وساتي او په دې اړه د امریکا لپاره د پاکستان سفیر هم اړوند د چارواکو ته حل احوال تیروي پاکستان د امریکا سره خپل اړیکو ته په داسې حال کې بیا کتنه کوي چې تیر ورځ د امریکا د دفاعي چارو یو پلاوی هم پاکستان ته راغلی او د پاکستان سره د خپل منځ غټو پر اساس د اوږدمهاله دفاعي اړیکو لوز هم کړی دی د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د نړیوال اړیکو د سانګې چیرمن ډاکټر عبدل شکور خان د امریکا سره د پاکستان اړیکې مهمه ګرځوي او وایس اف امریکا ډیوا سره خپل سیړنه کې وایي د امریکا سره تعلقات د پاکستان په خارجه پالیسي هم یو جوړ اثر لري
زما خیال لري چې پاکستان سره داسې آپشن سره خارجه پالیسي په لار کې چې ګنې پاکستان په غټه توګه یو داسې اقدام کولی شي چې هغه امریکا سره اثر یې نه و چې موږ ته وکړل شي زما بالکل دا نظر نه دی پاکستان سره د تګلارې د امریکا سره دومره بدلیدل موږ ته نسو امید پکار دی او نسو خاص کر په ډیموکراتسو تاریخي تور کوم وګورنو په داتې اړیکات کې د ډیموکراتس پاکستان سره داسې خلک پاتې شو چې وي د انساني حقوق او د جمهوریت سيزور د پاره یو خاص نظر لري پاکستان کومر چې کومه ریپابلیکنز پارټي دا ای سره وغه لبه باندې پاکستان د خاص ادارو سره د وی تعلقات پاتې شي ما خیال نه لیکو د امریکای په هغه لړ کې امداد یا تعلقات پاکستان ته یا پاکستان عوام ته یا سیویلین انسټیټیوشن ته یا د عوامو ادارو ته یا پارلمنت ته یا د سيزور د جمهوریت ته تقویت ورکړی تا وایو چې د پینټاګون پاکستان اسټابلیشمنت یا سکیورټی اسټابلیش تر مخه ترمن د تعلقات وو نو ما خل مهمه دا چې د تعلقات ته بیا وکړل شي خو زه نه غنم غلی چې پاکستان سره دومره سره لیوریج شته چې ګنه دا څه غټ امپروومنت براش
سیلونکو بیا وايي پاکستان کې د جمهوریت قدرونو او بشري حقوقو لپاره راتنګیدونکې زمينه او تیر پتیره د هیواد په پولو د ترهګر ډلو بیا را یوځی کېدل هغه اړه خونه دي چې د امریکا نوې صدر جو بایدن به پرې خامخا خپل اندېښنې ښکارا کوي ولې چې د ډیموکرات ډلې تل په نړۍ کې د بشري حقوقو په درناوي او د جمهوریت قدرونو پر سر لوړې ټینګار کړي
وایي چې امریکا د وډا فرونه له واشنگټن سوري دا خبر پښتون خوان د بنو د بکاخیلو ځوانانو احتجاجي مظاهره کړه دا غوښتنه یې کړې ده چې د کډوالو لپاره کمی ځمکه حکومت نیولې و نور دی د غزمکه خپل مالکانو ته خالی کړی سي د بکاخیلو ځوانان او اگر نور خلک چې 13 ورځ د جمعې په ورځ د بنو په بکاخیلو منډي کې راټول شوی احتجاجي مظاهره کوله چې دوی دغه شپږ زره کانال ځمکه چې دوی پر کاروانده کوله او شپږ کال زیاته موده وسوه چې کمپ پر باندې جوړ شوی دی نو نور دې د غزمکه خالی کړی سي عدنان بیچاري نور تفصيلات لري
د بکا خیلو ځوانان او ګر نور خلک چې پروند جمعې په ورځ د بنو بکا خیلو منډای کې راټول شوی وو احتجاجي مظاهره کوله چې دوی هغه شپږ زره کینال ځمکه چې دوی پرې کار کارونده کوله د دې ځمکه شپږ کړه نه زیاته موده وشوه چې د کډوالو لپاره کم پرې جوړ شوی دی او غوښتنه کوله چې د ځمکه دی د دوی لپاره خالی کړی شي د مظاهره چانو ځوانانو مشر محسن وزیری وویل چې شپږ کړه وړاندې علاقې خلکو د انساني خواخوږي په اساس غږ ونه کړو او د کډوالو لپاره یې ځمکه ورکړه او د ضرب اعظم نیم فوزي عملیات له عمله په کور شوی کډوالو لپاره پرې کم جوړ شو خوز دی اندیشنالری چې د غزمک له دوی څخه مستقیل ډول قبضه کول کیږي وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې هغه وویل حکومت په شمالي وزیرستان کې د امنیت په ځای کې دوه وی کوي نو بیا ولې نه چې د کډوالو څخه کم ځمکه خپل مالکانو ته خالی کړی شي چې خلک پر خپل کار کارونده وکړي او په کار راولي هغه وویل اوس دا شکاري چې دغه کم د کمیدو یا ختمېدو په ځای نور غزول کیږي ځکه دوی اوس د مظاهره د لارې کمپاین پیل کړو چې دوی خپل ځمکه واپس کړی شي
ټول وزیرستانونه هغوی د غونډه خلک د مطالبه هدو چې د خپل کېرنه
ستانه شي فوجون چې کوم دي انو ینه یا بده به کو میر وړه دلی چې دا سنوي چې دا د کوم دي میرنا نیولای یدايا دا او میر خامه خا د احتجاجي نه کی تر هغه وخت راځه عین او د قانون په سیور الوند او میر دغه مزکه خامه خا خلی کوي
په بونو واقع خیل سم کې د کډوالو کم په کال 2014 سم کې هغه وخت جوړ کې شوی وو چرته چې ورسره په سیر شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم نه پوزي عملیات پیل کړی شو او د عملیاتو له امله به کورشوي خلک زیاتره د کوم کې ساتل کېدل د احتجاجي مظاهره ایو بل کډونوال وقار زمان وویل حکومت د ځمکې په سر نه حکومت کرایا ورکړي او نه په بیا ترې اخستي ځکه دوی ویره لري چې هڅه نه د غزمکه په بش پر ډول له دوی څخه ونیولې شي
دا یو زرخه سمځکه دو دا لکه ډېر کې ماتي زیدا چې حکومت تا کلا یو شای په چار کې شي نو هغه د ویلیارې وی یا کې مات ورکول وی یا یې کرایې ورکول وی نو میشتا نه کې مات ملاو دای او نه کرایا ملاو شوې دو
په احتجاج کې برخه اخستن کې ایو بلتن محمد نواز وویل دا بکا خېلو کمپ په کامی زمکه جوړ شوی او دا د درې کومونو شریکه زمکه ده او زیاته کړه چې د غزمکړې د کمپ په ګټه راشي او کبیا هم حکومت په کار راولي دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان په لوی سړک یا مرکزی لار د پاسه پرته ده په کار ده چې بیا پر د کوم د لپاره سکولونه کالجونه هسپتالونه یا کاروباري مرکز جوړ شي
ترخونی لا دول غوشتل دولته میجا تعلیمی اداری جوړول غوشتل دولته میج نیجی هسپتالینه جوړول غوشتل د ژوند نر چې سمره معاش تای اغه د میج دغه سره تړلای وو تړلای دی
د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت وزیر شاه محمد چې د بڼو د صوبای پارلمان منتخب شوی غړی دی وی ویل د غزمکه کوم په خپل مرزي ورکړي او پوز ملکی اداره د او پوز په سیمه کې د امن د پاره موجود دی سو پرې چې زمکه د پوز په کاروي ورسره بوي
تیرا سا میز آرمی تا ضرورت وی دی کیمپو میز سپورٹ کی وہ انشاءاللہ کیمپو ایدے پا استعمال کی ویلے کے میز آرمی و اہم درا دو آدھے مل سے امن دے پورا سوچ کو اگے دے پورا کرو ای کو دے مل تے ترقی دے پورا سخت میز ایسا قسم رکاوٹ میں جڑے دی
پا کبائلی زلو کے دا آفتون پا وقت انتظام ادارہ پی ڈی ایمی وائی دا وقت دا باقا خیلو پا کڑوالو کیم کے ناردے دوزرا کڑوالی کورنائی میشت دی چی دا نڑیوالو پا ملاتار ورسرا مالی مرستے او خوراکی تو کی ہم ورکرل کھیشی پی ڈی ایم وای دی باقا خیل په کم کې زیاتره د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل خلق میشته دي امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته په ورستۍ کې ویلي وو چې د تخیل تحصیل علاقه د وسلوالو سره پاکه کړی شوی او زیاتره امن پکې په ځای کړی شوی دی خو هلته د پرمختګ کارونه روان دي او ځنې د ماین پاکۍ عملیات هم د فام لري چې څنګه علاقه په بشپړ ډول پاک شي او پرمختیایي کارونه پکې وشي د سیمې خلک په بیرته ولجلای شي ادنان بیٹنای وی او ای ډیوا
پاکستان مرکزی بینک وای مالی کال 2016 وستم کی پر لپسی شپږ میاشتې پاکستان ته په ترسیلاتو یا غیر ملکی زر مبادله کې اضافه کیږي او په شپږ میاشتو کې سوالش اساریا سلور ارب ډالر رقم پاکستان ته منتقل شوی دی او په دې کې سلی روست اشاریه نفیصده اضافه سره ده په هند وای د کرونا وبا د اف ای ټی اف شرطونه لاک ډاون او حکومتي ګامونه لوچی دي کې اضافه سره ده په هند هم وای چې په ملک کې د ګرانی لوچی وس خلک زیات رقم خپلو کورونه ته لیږي نور تفصيلات درته ریاض حسین وړاندې کوي
په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي د بهر هیوادونو څخه راتلونکي د زیات رقم بنیادی وجوهات د کرونا وبا او په بهر هیوادونو کې کارونه د ختمېدو له امله د خلکو واپسي او د اف ای ټی اف شرطونو ته د پاکستان د جواب له امله راتلونکي رقم زیات شوې دي دوی وایي د کرونا وبا له امله کمرشل جازونه بند شوي دي وړاندې به په بهر هیوادونو کې کارکونکو یو تن تخپل پیسې ورکړي او نغدي پیسې به خپل کورونو ته استولې خو اوس د کرونا وبا له امله خلک د بنکونو په ذریعه پیسې را لیږي او هغه پیسې ښکار دي د غیر قانوني پیسو په تګ را تګ نظر لرونکو ادارې اف ای ټی اف د شرطونو لوجه پاکستان په غیر قانوني پیسو استولو نظر ساتي او په دې بندیزونه لګولې دي په منځني ختیځ او خلیجی هیوادونو کې د کرونا وبا له امله ګڼ شمېر روزګارونه ختم شوي دي او نږدې 80,000 خلک پاکستان ته واپس شوي دي هغوی هم خپل رقم ملک ته منتقل کړي دي د پاکستان حکومت د بنکونو په ذریعہ رقم استول باندې پیس ختم کړي دي او د روشن اکاونټ په نوم د غیر ملکی کرنسی اکاونټ جوړولو اجازه هم ورکړي ده ملک بوستان وایي د سره د پاکستان په غیر ملکی زر مبادله ذخیره فشار هم راکم شوي دي خو په خیبر پښتونخوا کې د پیسو د بدلولو د کاروبار سره تړلې. علمزیب خان دې سره اتفاق نه لري چې پاکستان د غیر ملکی زرمبادله په زیاتولو کې سکردار لوبوي. دوی وايي په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې ده. وړاندې به کارکونکو چې زر ډالر استول اوس 1500 ډالر رالیږي، ځکه چې د هغوی د کورنو هغه ضرورتونه اوس په وړاندې رقم نه پوره کیږي. پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک په خپل رپورٹ کې وایي په مالی کال 2020 او 21 پښپګو میاشتو کې ترسیلات زر یا د بهر هیوادونو نه راتلونکي رقم کې 3.9% اضافه شوې ده، او په مجموعي توګه 4.2 ډالر پاکستان ته راغلي دي. مرکزی بینک وایي روان مالی کال په دسمبر کې 2.4 ډالر راغلي دي، او تیر کال 2019 هم په دغه موده کې 2.09 ډالر پاکستان ته منتقل شوي وو. په دې رقم کې د سعودي عرب څخه 1.4 ډالر، متحده عرب امارات څخه 1.511 ډالر، د امریکا څخه 2.3 ډالر، او د یورپي هیوادونو څخه 2.5 ډالر پاکستان ته منتقل شوي دي. د سره د پاکستان د مرکزی بینک زر مبادله ذخیره 4.4 ډالر ته رسیدلې ده، او په پاکستانی کمرشل بینکونو کې زر مبادله ذخیره 4 ډالر ده.
صحت نړیوال ادارې د واکسین پیدا کوونکو کمپنیو او شتمنو هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې واکسین دي وروسته پاک هیوادونو ته هم ورسوي. د امریکا د وبایي مرضانو د ادارې مشر ډاکټر فوچی تما څرګنده کړې ده چې د جو بایدن صدر جوړېدو وروسته به امریکې عام ولس ته هم د واکسین استعمال پیل کړي. په دې هکله نور تفصیلات درته زموږ همکار ارباب ممبتلي وړاندې کوي.
د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د خالی په سحر ویل دی چې په نړۍ کې د کووډ 19 پیخه 90 ملیونو ته ورقابو شوې دي. د ټولو نه زیات خلک په امریکا کې اغیزمن شوې دي. امریکا کې شاوخوا 20 ملیونه خلک د کووډ 19 نه اغیزمن شوې دي. د امریکای نه پس هندستان هغه دویم هوا دی چې د کووډ 19 پیخه ډېرې سیوا دي. هند کې کووډ 19 پیخه د امریکای نیم په نیمه دي. یعنی شاوخوا 10.5 ملیونه خلک په هند کې د کووډ 19 نه اغیزمن شوي دي. د جمعې پر ورځ په امریکا کې په یو ورځ کې د 3 لکه زیات د کووډ 19 پیخه رامخته شوي دي. داسې حال چې د امریکا په ځینو ریاستونو کې د کرونا وایرس پیخه مخ په بر روان دي. د امریکا منتخب صدر جو بایدن ویل دي چې کوم خلک غواړي چې واکسین استعمال کړي، په دې خاطر د زر تر زر واکسین خلکو ته رسولو ملګری دي. د واکسین دویم خوراک یو څو هفته وروسته ورکول وی. د امریکای د وبایي مرزونو ماهر انتونی فوچی د دې اونۍ په اوله کې ویلي وو چې تمه لري چې کله بایدن صدر شي څنګه چې هغه ویلي دي، نو بیا به د امریکا ولس هر ورځ 1 ملیون واکسینو ته رسایي ولري. خو په ځینو علاقو کې حیرانوونکي حالات هم رامخته شوي دي. ای پی خبری اداره وای په هسپتالونو کې زنو صحی کارکونکو او د زیات عمر د خلکو د خیال ساتلو مرکزونو د واکسین د غوړو نه انکار کړی دی. د خبری ادارې د معلومات تر مخه په زنو علاقو کې 80% د صحت عملې د واکسین د غوړو نه انکار کړی دی. یو ډاکټر خبری ادارې ته ویلي دی چې د واکسین لګولو نه وړاندې د یو څه موده انتظار کول غواړي او کتل غواړي چې د واکسین په اړه نور معلومات راهمخته شي. یو نرس ویلي دی چې په سمدستي توګه واکسین نه لګول غواړي ځکه چې د دې سایډ افیکټ یا د دې د نقصاناتو په اړه څه معلومات نه لري. خو بیا د واکسین په اړه د زنو صحی کارکونکو په خوې کې بدلون لیدل شوی، او یو ډاکټر ای پی خبری ادارې ته ویلي دي چې په نورو ځایونو کې د صحت کارکونکو ته د واکسین لګیدل او سبد اثرات نه رامخته کېدل په وجه د خلکو یره کمی شوې دي او اوس غواړي واکسین ولګوي. ځینې ملکونه د واکسین په اړه د صبر نه کار اخلي. د برتانی او رسپانې دی ګارډین لیکلي دي چې استرالیا، نیوزیلند، تایوان، جاپان او جنوبی کوریا په هغو ملکونو کې شامل دي څوک چې په نوره نړۍ کې خلکو ته د شوم واکسین په اړه د معلوماتو انتظار کوي. په نیوزیلند کې د ویکسین د اخستلو د مشاورتي کمیټې غړي د استرالیا ډاکټر جنیفر مارټن ویلي دي چې په تاده سره ولې خپل خلک په خطر کې واچوي چې دوی د نور معلوماتو رامخې ته کېدلو په اړه لږ انتظار کولی شي. د صحت نړیوالې ادارې مشر ټیډروس ادانوم د جمعې پر ورځ د کووېډ 19 د ویکسین جوړونکو کمپنو او مالدار ملکونو نه غوښتنه کړې ده چې غریب ملکونو ته هم ویکسین ورورسوي. ټیډروس ویلي دي چې دا وخت زیاتره شتمنو هیوادونو کې ویکسین استعمالیږي. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی د امریکا او برتانیې نه د ویکسین اخستلو باندې پابندي لګولې ده او ویلې دي او تور یې لګولې ده چې مغربي هیوادونه دا ویکسین په نور خلکو تجربه کول غواړي. ایران ویلې دي چې دوی به د نورو محفوظ ځایونو نه د ویکسین اخستلو اجازه ورکوي او خپل په هیواد کې هم د دسمبر په میاشت کې د دې تجربه شروع کړې دي. د سعودي عرب د سرکاري میډیا تر مخه دوه اتیا کلنه باچا سلمان ته هم د کورونا وایرس نه د حفاظت لپاره ویکسین لګول شوی. سعودي عرب کې د کووېډ پیښو کې کمی لیدل کیږي. هندستان ویل دی چې په تیرو 30 غنټو کې د اتلس زرو شاوخوا پیښې رامخته شوې دي.